پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو تر دې مخکې نورې هلې ځلې هم روانې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده. د بغلان پولیسو ای پاندرا بولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی، او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. پوره خبرونه نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا له لومړی تلین سره برابر ده. تیتسو ناکامورا چې په خټه جاپانۍ و کلونه په افغانستان کې تیر کړی و، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. دی د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار کې له خپلو ځینو همکارانو سره د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار اوسیدونکي له هغې ډلې عصمت الله په حکومت انتقاد کوي چې د ناکامورا وژونکي لا نه دي نیولي.
چا وشت چیرته خلق لاړل، څنګه شول، هغه هم دسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلق چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې وه چې د ناکامورا وژونکي به پیدا کوي او نیمګړې پروژې به یې هم بشپړوي. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې وویل دغه نښته پرون مازیګر شوي.
غوښتل یې په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل، چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول، چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات پلاس ورغلي دي. د وسله والو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو حکومت تبصره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراق له ملیشو سره په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیلر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له جملې څو تنه ایستل شوي دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مسؤلیتونو تر انتقال مخکې پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په داسې حال کې ده چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده. د بایدن اداره په جنوري میاشت کې به رسمن قدرت هم ترلاسه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کامله هریس سره په ګډه مرکه کې سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل چې د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د ماسکونو کارولو غوښتنه وکړي. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې ده. منتخب ولسمشر وویل تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د ماسکونو کارونې فرمان به صادر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د ماسکونو کارول جبري شي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې لس ډاکټران مړ کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په خپل راپور کې ویلي چې د نومبر له 8 تر دسمبر 2 پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې لس ډاکټران د کرونا له لاسه مړ شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر شپږ ډاکټران د نومبر په 9 په کراچۍ، لاهور او ملتان کې مړ شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د خونړی میاشت نومبر و چې کرونا وایروس پکې 13 ډاکټرانو وژل. په دې سره تر اوسه پورې له کرونا څخه په پاکستان کې د ټولو مړو شوي ډاکټرانو شمیر 308 ته ورسید. د یادولو ده چې د روان کال په اکتوبر کې پاکستان کې د ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د نومبر له 12 څخه یو وار بیا هر ورځ له 2000 څخه زیات د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي، که څه هم په اکتوبر کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیر له 9000 څخه کم و، خو اوس دغه شمیر شاوخوا 250000 ته رسیدلی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان سولې لنویو هلو ځلو خبرو سباته مده چې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې وشي. د جاپاني ولاس افغان ناکامورا د وشلو کال پوره شو.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په روزګان کې د غوښونو او سترګو ډاکټران نشته. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پکې د نواری رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي چې دا ناروغي د انسان پر وجود څه اغیز کوي.
د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالی شورا هیله منه ده چې د قطر پلازمینې دوحې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې مرستندوی شي. او هیله ده چې د اوربند په اړه باندې د مذاکراتو پر مهال خبرې وشي. نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. امید زهیرمل موضوع څارلې ده، تفصیل له دوی اورو. زهیرمل صاحب،
د ملي مصالحې عالی شورا امرسیال عزیز الله دین محمد وایلی وای چې د سولې ورستی پر مخدګونه هیله بخون کړي. خغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته ویل د سولې په بهیر د خلیلزاد اغیز جواد دی او د اوربند د ټینګېدو په برخه کې به دوه ته سفر هم د اوربند له تامینېتو سره مرسته وکړي. خغلی دین محمد ازادي رادیو ته ویل
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو مرسته په دې برخه کې کمه مي چې ډېره چیخه ده. زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
خغلی دین محمد وروسته تر دې د څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې دی د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی او لومړی به ترکیې کې تم شي او له هغه وروسته بیا دوحې ته ولاړ شي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر زیاته کړې له هغه ځای نه به د دوحې په لور روان شي چې وګوري لاړخونو سره، یعنې هدف یې د افغان دولت مذاکرات پلاوی او تر خوا طالبان دي چې د اصول او لارو په سر د هغې روسي پرمختګ پر بنسټ څه ډول کولای شي چې مرسته وکړي تر څو د یوې سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. خلیلزاد دا هم ویلي چې دا به سیمه کې ته تر هغه سفرونه کوي سو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره لا نور نړیوال ملاتړ ترلاسه شي. د خلیلزاد سفر او تر خواهی د ملي مصالحې عالي شورا د خوښي وروسته تر دې مخته راځي چې دواړو لوریو، یعنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او طالبانو، د خبرو پر تګلارې او مقدمې باندې توافق کړی دی او وایي چې ډېر ژر به پر اجنډا باندې هم خبرې اترې پیل کړي. شیبر صاحب
مننه. امید زهیرمل له کابله دا سجلړو خبریال و چې و موریدل چې د افغانستان د مصالحې عالی شورا هیله منه ده چې قطر ته به د زلمی خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې یو څه سرعت رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د جاپاني ولسمشر افغان بشرپال ډاکټر ناکامورا د قتل کال پوره شو. پر هغه د بریټ پلانون کې لا هم نه دی نیول شوی او د بیا رغونې پروژې نیمګړې پاتې دي. تفصیل لننګرهار د ازادي راډیو د خبريال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا لمرګ وروسته اونۍ و میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره په تیر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1999 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1900 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابر و، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلای د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدید، نو افغان ولسمشر هم وګه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې شمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت هم درنګ د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو شمنه هم کړې و، خو دا دواړه شمنه تر اوسه نه دی عملي شوی. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یاسو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیسو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې له بانکونو څو فیصد خلک استفاده کوي او بانکي سیستم څرنګه دی. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته لدی وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو ووشل شو. ایران تور لګولی دی چې اسرائیل دغه ساینس پو په وشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی شایي دغه چخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایراني او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو ټیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، ټیولر ویلي دی او د ډیپلوماټانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه 200 ډیپلوماټان استل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکونکو او ډیپلوماټانو شمیر کموي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې له ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به با په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اټومي موافقې ته بیرته وروګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تیره اونۍ د ایران اټومي ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولې چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشي به غچ واخلي.
د ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي تر 12 بجو مخته. ساجی رادیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو او د خبرونه دوهمنی مېمو روغتیا د شونشتمنې ته پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې متخصص ډاکټر د رواني ناروغي پاړه تاسو ته په دې پروګرام کې معلومات شریکوي. خو سم یو روغتیاي مسله لرو. په ټول روزګان کې د غوښنو سترګو پوستکي متخصص ډاکټر نشته. د دې ولایت خلک وایي لوی خو جګړو وربند لاري تړلی او بل لورته په ولایت کې روغتیاي سهولتونه کم دي. په دې اړه نور تفصيل له ترن کوټه د سجرړو خبريال شریف الله شرافت پورا پور کې.
هغوی نیک مرغدی چې په روزګان کې د سترګو پوستکي او یا هم د غوښنو په ناروغي اخته نسی او که اخته سی نو په ټول روزګان کې د دې ناروغیو متخصص ډاکټران نسته. خدا ډول ناروغي بیا لکه چې د روزګان دې مجبورې ته نه ګوري او په دې ولایت کې د هغه کسانو شمیر هم کم نه دی چې باید د یادو برخو متخصص ډاکټرانې درملنه وکړي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې سلبستري ضرورتون دی. په دې ولایت کې چې د خلکو پر مخې د تاګ را تاګ لاري تړلې د هر ډول ناروغانو لپاره ورستۍ هیله ده. دلته خلک د بیلابیلو ناروغي د درملنې لپاره راځي. پینځه څلوېښت کلن عبدالحمید همدې ولایتي روغتون ته خپل ورور چې د غوژونو ناروغي لري د درملنې لپاره راوستی دی. خو د ولایتي روغتون سرطبیب هغه ته یوازې د درد د آرامولو درمل لیکي ځکه چې هغه د غوژونو په برخه کې تخصص نه لري. عبدالحمید نه پوهیږي چې د خپل ناروغ ورور د درملنې لپاره څه وکړي ځکه په ترنکوټ کې د دې برخې متخصص ډاکټران نسته. له اورزګان څخه د وتلو لپاره لوی لارې هم تړلې دي او د ده جیبونه هم تش دي.
یو فمولار ټوله خرابه ده. د دې مشکلات سره مخامخ او بل د غوږو د ډاکټر مشکلات شته، د سترګو د ډاکټر مشکلات شته. موږ باید وغواړو چې دان یعنی راته پاله سي.
کارینه کې بلا هم د ترنکوټ یو بل اوسیدونکی دي چې له ورته ستونزو سره مخ دي.
تنځ به کې ډیره دي نو خو بیا وړو کندار ته وړو دا اوس د محمد په نامه دی د بلوچستان چې د سترګو مرزي درلود نو کندار ته مو بیا وی نو اغلار دي نو تېسته خوندر ماشه درک مال مرشلار ډیر خراب دي او مشکلات ډیر دي نو د سترګو ډاکټر ودان دلینست نو چې په شپخانه کې د خونو ډیر شدي
د اورزګان د ولایتي روغتون سرپرست او سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی وای نه یوازې دا چې د سترګو او غژونو متخصص ډاکټران نه لري بلکې د پوستکي د ناروغي متخصص ډاکټر هم په روغتون کې نسته
دا روغتون د ای پی ایچ اس د نگانه یا د روغتون په سطح چې کوم پیکیج ده د هغې د نگانه دا په اصغري بسته کې ده البته یا په اصغري پیکیج کې ده نو په اصغري پیکیج کې د ګوشګلو متخصص د جلدي متخصص همدارنګه نور متخصصین چې هغه په اصغري پیکیج کې نسته ده نو دلته وجود نه لري چونکې نو هغه ناروغان چې هغه د سترګو مشکل لري یا هم د ګوشګلو مشکل لري یا هم جلدي شدید مشکلات لري نو هغه مونږ دغه تاسو کندهار تاسو چې دا هم د ناروغانو لپاره ستونزه ده او هم دلته د صحي کارمندانو لپاره ستونزه ده یعنی ډېری ناروغان زموږ څخه دا یعنی خواهش کوي چې باید دې ناروغان ته د دوی دغه وسیله کړي لکه تداوی وسیله
په ترینکوټ ښار کې دا مهال یو شمیر خصوصي روغتونونه هم فعالیت لري خو په ټولو کې داسې ډاکټر نشته چې د سترګو غژونو ستوني او پوستکي په ناروغۍ کې تخصص ولري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په اورزګان ولایت کې د ولایت په کچه ضروري متخصص ډاکټران نشته د دې ادارې مرستیال ویان نرولا طریقې ازادي راډیو ته وویل یوې قراردادي موسسې ته د وزارت د مشرتابه له لورې لارښوونه سوې څو د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د غژونو سترګو او پوستکي متخصص ډاکټران پیدا او په دنده وګماري دا چې دا قراردادي موسسه به کله وتوانېږي چې داسې متخصص ډاکټران پیدا کړي چې له تړلو لارو راتېره او په ترینکوټ کې کار کولو ته زړه ښه کړي ښایي میاشتې او کلونه وخت ونیسي تر هغه اورزګان کې په دا ډول ناروغي اخته ناروغان باید یو نیم ورځ مزل وکړي څو کندهار کې اړوند ډاکټرانو ته ورسي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfe.rl.org
نن د دسمبر څلورمه د بانکونو لنډیوالې ورځ سره برابر ده په افغانستان کې ویل کیږي چې یوازې تر 15% وګړي له بانکي سیستم ګټه اخلي هغه هم په ډیره ابتدایي بڼه د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وای البته د سرای په کابل کې دی د دې سرای د صرافانو ټولنه وای چې بانکونه یوازې پوسټرو شارونه او د ولایتونو په مرکزونو کې فعال دي په ولسوالیو او لورو لري پروتو سیمو کې صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي نور حال له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ تر ډیره تمه دا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي خو د بیلابیلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه شوه که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري
ویلی شم چې د 12 تر 15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي
اوس مهال په ټول افغانستان کې دیارلس دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیک درا لیک او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي. خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي. خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 62% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید الله غازی خیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
کمه چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دی هغه په افغانستان کې نه دی. فرضاً په هر ځای کې څنګه نه لري ماستر کارډ نه چلیږي یا ډیر کم دی یا ډیر مشکل سره دغه کېږي یا که تاسې اکاونټ خلاصوي په ډیر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډیر کمه چې دي خلک په بانکونو کې پیسې لري ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري. نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولی خدمتونه او وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات نیم سات کې په تلیفون د لارې بیا تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صاحب صرافای او کړه مواقتی او ولس اعتماد لري او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده
د دیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړې بانکداري وده وکړي په ځانګړې ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شرف الدین له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زه عصبي ناروغي لرم. له ډاکټر دا پوښتنه کوم چې زه څه وکړم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 12 بجو وروسته لرو. متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي. کدا پروګرام تاسو واوري هیله ده چې څه به ترې ترلاسه کړئ. دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت او طالبان باید د یو باثبات افغانستان لپاره سولې ته ورسی شي ترڅو افغان وژنه په بشپړ ډول بند شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سولې کې د طالبانو پر نیت شک لرم او دی لیکي چې بندیان آزاد شول د طالبانو بندیان خو خبرې پیل نه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې وکړي. خپلواک صاحب لاله شنګ لیکي د لغمان لاله شنګ چې مذاکراتي ټیم باید اول اور بند وکړي. حقانی د زابل لشنکې ولسوالي تور پوری کوي پراستولې سمس کې چې د طالبانو اولادونه په پنجاب کې درس وای د غریب افغانانو غم نخوري. اتل زابل لیکي د سولې د خبرو نوی پړاو لاستونزمن دی ځکه چې د پوینا طالبان د پردیو اجنډا سره یو راغلي دي او د مذاکراتو پر میز کښېني. حمیده نظری لکلات پر استول استمس کلی کی حکومت د ناکامراد امنیت پساتلو کی پات راغی اوستی د ناکامراد قتل په قضیه کی خپل غفلت پریشتي قاتلاند پیدا کړی. کریم شیدا د غزنی لمقور نه لیکلی د حکومت باید د ناکامراد قاتلاند پیدا کړی. ولید احمد مخلص د غزنی له خواجه عمری ولسوالی لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه د هیله کوم چې د ناکامراد قاتلان پیدا کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو زما همکار به وړاندې کړي.
سلام صفی الله ستانه اگزام لاندو خبرونو ته خراغلی. نن د دسمبر څلورمه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده، خو د ننګرهار خلک وایي حکومت یې لا هم قاتلین نه دي نیولي. تیتسو ناکامورا چې کلونه یې د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې خدمت کړی و، د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د یو وسلوال برید هدف وګرځید او د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د هرات په دوو ولسوالیو کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل چې د پنجشنبې ماښام د هرات په زاول ولسوالی کې څلور طالبان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. هغه وویل طالبانو دا ماین کې نو چې چاودنه پرې وشوه. همدارنګه د هرات په کوهی زورور سیمه کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا درې طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړ کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په راپور کې ویلي دا ډاکټران د نومبر له 8مې د دسمبر تر 2مې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مړ شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړي چې د د واکمنۍ په لومړیو 100 ورځو کې ماسکونه وکاروي. ښاغلی بایدن به دا غوښتنه داسې وخت وکړي چې امریکا د کرونا له یوې سختې څپې سره مخ ده.
ل سفی الله سنگزی په مننه چلند خبرونه وړاندې کړل. نن ل دوه تر درې بجو ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري او د ساجی رډو د اسکایپ لاري برخه واخلئ. د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره به اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنې ته مخه کو.
روختیا د ژوند شتمنې.
سلامونه. د روحي فشار او امراض او تاثیرات پر بدن باندې خبري کوو. زه مرسل زازی یم، ډاکټر کیم الله صالح د رواني ناروغیو متخصص او د افغانستان د رواني ناروغیو د متخصصینو د ټولنې رئیس خبرونه کې را سره میلم دی. پر دې خبري کوو چې هغه ناروغي یا هغه څه چې موږ تاسو زوروي او موږ تاسو کړوي څونه کولی شي چې د موږ پر بدن البته بعد اغیزی وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. وره بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
علیکم سلام. زه هم په خپل وار لمړی تاسو ته تاسو کارکونکو او همدارنګه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام ډاکټر صاحب، خیر اغلی خبرونه ته. په سر کې بو پښتنه د سی پایل کړو چې البته دغه ناخوالې ستونزې چې موږ په ټولنه کې ګورو څونه کولی شي د موږ تاسو په روحي او رواني وضعیت باندې بد اغیزې وکړي، او د دې ترڅنګ دغه روحي او رواني ستونزې چې موږ ته پیدا کوي ترڅنګ نورې کومې ستونزې موږ ته پیدا کولی شي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم ویلي، سترسونه یا رواني ستونزې یا رواني فشار دا داسې یو حالت ده چې کله هر کله چې انسان د یو ډار یا کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شي او یا ورسره لاس او ګروان شي او په دغه مقابل کې یو ډول ځاني او ذهني غبرګون یا عکس العمل ښکاره کړي، دې ته رواني فشار وایي. په نارمل حالت کې د ستونزو مقابل کې برلاسه وي انسان، خو کله چې دغه برلاسه یې له لاسه ورکړي بیا دغه ته یو رواني ستونزه یا رواني فشار وایي چې انسان ته مختلف ستونزې پیدا کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه رواني فشارونه د اثرات پر بدن باندې څنګه دي؟
بله، په عمومي صورت باندې خپل رواني سترسونه یا رواني فشارونه د انسان په بدن باندې، یعنی انسان د یو پدیده جسم او روح یا روان نه جوړ شوی ده. د انسان جسم هم ناروغه کیږي، هر غړی هر عضو ځان ته مختلف ستونزې او امراض لري، او همدارنګه د انسان روان هم ناروغه کیږي. دا دواړه یو بل ته لازم او ملزوم دي. کله که د انسان رواني حالت خراب شي نو انسان جسمي حالت سره مستقیما خرابېږي، او کله چې د انسان جسمي حالت خراب شي مستقیما د هغه رواني حالت هم خرابېږي. یعنی یو بل سره لازم او ملزوم ده. رابشو اصلي موضوع ته چې د خپل رواني فشارونه یا سټرسونه، یعنی هغه سټرسونه چې منفي اثرات لري د انسان په وجود باندې، هغه کوم دي؟ عمومی صورت باندې دغه سټرسونه چې کله انسان ته پیدا شي، د انسان په مختلفو غړو باندې، په مختلفو اعضاو باندې، د انسان په مختلفو سیستمونو باندې ناوړه اغیز کوي. مثلا خصوصا کله چې موږ په سر نه شروع په دماغ باندې، په مغز باندې د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي. کچیر ویښتان ته وګورئ، اته ځینې کسان تاسو ویدري وي چې دی یو دی ویښتو تویدلو علت هم دغه سټرسونه کېدای شي. دایمي خستګي منځ ته وړي، عمومي کچیر فکر وکړو شدید سردردی موجوده وي. تاسو ویدري کله چې یو څوک د رواني فشار لاندې راشي، د هغو په سر باندې درد پیدا کیږي. بیا موږ ورته غته ټینشن هډیک وایو چې د فشار له وجې نه پیدا کیږي ورته سر باندې. همدارنګه د پښو او لاسونو یخوالی په هضمي سیستم کې مختلف تغیرات منځ راوړي، سوی هضمي پیدا کیږي. په خوب کې هم ستونزې پیدا کیږي چې خوب یا زیاتیږي یا کمیږي. د انسان په نهایت باندې چې پښې او لاسونه دي، دغو باندې هم ناوړه ستونزې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د انسان مهم غړی چې هغه قلب او زړه ده، د انسان په زړه باندې هم ناوړه اثرات لري. مثلا د انسان د اکسیجن غوښتنه زیاتیږي، د زړه ټکان زیاتیږي، حتی د زړه بعضي حملې هم د زیاتیږي په سټرسونو کې. او همدارنګه وختایي په انسان پر روان باندې تاثیر لري چې انسان د غوسې، قهر، حتی د وزن زیاتېدل، بې تعادلي، د وزن کمېدل، دغه ټول هغه ناوړه اثرات دي چې وروسته به د په ترتیب سره مو بیا په تفصیل سره د اورېدونکو ته واورو.
بله بله، سلامونه. علیکم سلام، د رادیو غږ ټیټ کې مهرباني، څوک له کوم ځای؟
د هلمند مرکزی زندان سره تاسو سره پاړې کوم. خو
مهرباني ورور، اورو د تاسو نه.
دغه دغه په جنتان کې دغه دغه سروي اشتان ډیر سپینېږي، ژر ډیر سپینېږي، او د بدن زی پیدل ډیر دغه د اعصابو تکلیف پیښه ډیر ده. دا چی څه کیږي؟ دا د مشکل د چی څه دی؟
ښه، نور کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، مهرباني، تشکر. به دغه مشکلات راته بیان شي. دا ویښته ول سپینېږي، دغه بدن به ښه زی پاله لري، دغه انسانانو د لاس ور کړی دی په زندان کې. چې دا چی څه دی؟ دا تشویش څه دی؟ چی څه دی؟ دا څه مشکل لري؟
سلام ده، مننه. بلی سلامونه.
سلامونه مرسل زادای خورتو تا محترم دکتر صبح در غوریسانی در خلونه سلو میکنم پزرادی وردگ امده بندی چک وردگونه.
وردگ سب بخیر اغلی میره بانی.
خدای دی فرده بکا. نوی محترم دکتر صبح نایمو باقا پختنه دا دیموگی و دوستی دیار لسکونه کی چه ده تا سبی تکلی پیدا دیا. نو دیار لسکونه ده دوندارا دوان خوالالیه. نو وو چه میده دا سده چه دایی ماس مومولی ایت کانا و خوری داگه میده بام ده سی بوج ویتریه چه ده دنیا چول خوراکونه ده تاور کری. نو دایی چه وکا وجوان ده بام پا داسی سیما کلی چه لاترسایم کلینیک و شپخونه تا نکی یعنی چه باید وکو چه ده سراد داگه مشکلی حل شی؟
معنی نکو. ډاکټر صاحب، ورور مو د هلمند د زندان څخه اړیکه نیولې و. دوی ویل چې د کوم علت دی چې د یو چا بدن ضعیفېږي، ویښته زر سپینېږي؟ آیا دغه ستونزې د تشویش له کبله راپیدا کیږي او که نه؟
بله، د ویښته سپینوالی یا د ږیرې سپینوالی مختلف اسباب لري. طبیعي خبره مخکې هم ویلې چې سټرس د ټولو رواني او جسمي ستونزو زیږنده ده. کله چې انسان د رواني او د جسمي د رواني سټرس باندې فشار راسي او خپله دا اعتماد له لاسه ورکړي، او بیا ونشي کړی چې د دغه ستونزو د کړاوونو مقابل کې غبرګون وکړي یا سنعمل وکړي، نو بنا هغه باندې سټرس تاثیر کوي. د وجود په ټولو غړو باندې، د وجود په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېز لري. یو علت همدا کېدای شي. په قرآن کریم کې یو آیات هم ده، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو، نو رسول الله وویل چې دغه آیات زه سپینږیری کړم. همدا پریمه چې د حیات سپس وو، هلته یې احساس د مسؤلیت وکړي. نو په دې قرآن کریم کې داسې ویلی شي چې موږ وایو چې یو علت د ږیرې سپینوالی او د ویښته سپینوالی دا سپس د رواني ستونزې کړاوونه مشلار دي چې فکر او سوچ دی. بل علت یې دا هم دی چې سطحه رول لري. کله چې د
خصوصا اوله درجه دیگه که زوی راضی پلار راضی مور راضی او همدارنگ اولون او خویند راضی دغه اوله درجه کورنۍ غړي چیرې په دې سنز باندې اخته یې چې ویښتانه درست نیږي نو وروسته کسان هم پې همداسې امکان لري چې بل ځینې مواد کیمیاوي مواد موږ تاسې همیشه چې کله ویښته مینځو یا ګینه مینځو په کیمیاوي موادو باندې مینځو کله د شامپوګانو کې مختلف کیمیاوي مواد استعمالیږي هغه هم د ویښتو د سپینېدو سبب ګرځي. درېیمه خبره فزیکي بعضې اسباب فرض مثال کسان چې ډېر مرګ ګرځي او مر وړانګې دوامداره شکل باندې وي په ږیره ویښتو باندې وي هغه هم د سپینېدو سبب ګرځي. بل د ورور راویل چې ضعیفوال احساسي همدغه سټرسونه د ضعیفوال سبب ګرځي ځکه چې کله د انسان سټرس زیات شي نو د هغې اشتها کمېږي کله چې اشتها کمه شي نو خرافونه نه کوي. او بل دا ورور چې دا وایي چې په زندان کې هم طبیعي خبره ده زندان خو کسنه لکه ډېر پلار مور کور غونډې چې بهلته به هر شی موجود وي ماته طبیعي خبره ده چې نه متوازن خواړه شته نه سم صحي خواړه شته نه میوجات شته نه سبزیجات شته نو طبیعي خبره ده چې دا به ضعیفي احساس کړي.
بله ډاکټر صاحب لږ موزای ته بیا هم تغییر ورکړئ تر څو چې ستاسو غږ راته سم راشي. وردګ صاحب د تاسو نه پوښتنه درلوده وایي دیار لس کال کېږي چې یو دوست مو د اعصابو د تکلیف سره مخامخ دی او دوی دونه دوا خوړلې ده چې اوس د معدې ستونزې هم ورته راپیدا شوې دي په دې اړه راته وایاست. ډاکټر صاحب تاسو غږ راته سم نه راځي. بله میره بانی اوس کولی سی خبر وکړي
خبر دا ودک چې دا خبره وکړه په رواني ستونزې داسې بعد دي چې هغه په کلونو کلونو حتی د عمر تر اخري ورځې پورې باید دوا وخوري که چیرې د دغه ستونزې لپاره دوا ونه خوري نو ممکن هغه رواني ستونزې حل نشي. نو دغه ورور طبیعي خبره چې ډېر لس کاله کېږي د رواني ستونزو دوا یې خوړلې ده هر دوا یا هر قسم د خپله دوا کې مواد کله چې دا وخوره شي انسان په معدې باندې ناوړه اثرات لري. نو زه د ورور د هم ویلې چې زما ځای لري د سبا څوکړه بهتره ده چې هغه دواګانې چې کوم ډاکټر نه ده اخلي د ډاکټر د توصیې مطابق باید دوا وخوري. هغه دواګانې چې مخکې ډوډۍ نه خوړل کیږي هغه باید مخکې ډوډۍ نه وخوري. هغه دواګانې چې وروسته خوړل کیږي هغه باید وروسته وخوري. او هغه دواګانې چې د معدې د تخریش سبب ګرځي هغه دې باید په خوب کې تر څو خپل ډاکټر ته ووایي چې دغه دواګانې د ماتو معدې باندې بد اثر لري دواګانې تبدیل کړي او نورې دواګانې ورکړي. مختلف رواني ستونزو لپاره دواګانې شته چې هغه هم ځینې معدې باندې ناوړه اثر لري ځینې معدې باندې بد اثر لري. نو بهتره ده چې دوا تبدیل شي او یا دا هم په خوب کې تر څو دوا په مناسب وخت کې استعمال کړي یا مخکې له ډوډۍ نه وروسته له ډوډۍ نه او په خپل وخت باندې په مناسب وخت استعمال.
السلام علیکم.
علیکم سلام جوړ بخیر ښه سیسات مخه دی
خیریت الحمدلله کی شه سه خیریت
مننه مهرباني دې تاسو نه اورو
خیریت علي محمد جلالي هم له هلمند څخه اړیکه نیولې تا او د تر څو ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
علیکم سلام جلالي صاحب پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دا ده چې زه تقریبا د 28 کال یم دا سر ویشتان می تقریبا تر سم نیمایي پورې ټول تیسې دي سر می راشي شوي ماډل دی آیا چې دا د اعصاب ناروغي ده که دا بل ناروغي ده؟
ښه ویشتان مو یوازې تللی دي او کنه نور ستونزې هم لري ورسره؟
یا نور ستونزې نه لرو بس صرف دا ویشتان می تیسې دي.
مننه ډیر زیاته. بلې اړیکه ته به هم ورشو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ دوستانو پر رواني ناروغي یو باندې خبره ترې لرو. هیله ده چې پر دې برخه کې خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړئ. سلامونه وخت مو بخیر. بلې سلامونه وخت بخیر.
وعلیکم
السلام. مننه مهرباني څوک؟
صابر مې د ورځې ګولای
ته. په خیر اغلی ورور دې ورداګونه کچری پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري.
مننه خو تاسو نن مننه خو ځم دا څه څه دا ستارې خو دیږي دا د یو ډاکټر ته ورغلم یو وایل چې د دې نه خو دیږي دا سر چې د خپل څه وګای سم د دې په سر باندې راځي چې نه دا رښتیا دی نه دی او کترنګ ده.
ښه تاسو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کړې ده؟
نو دا څه خبر خبر غلای ما غوښتل ډاکټرانو ته ورغلم او چې تا دې دې دا د شاو طرف د دولیو منځل نن دا مو سره خوږیږي او سر مې خوږیږي نو په میدان باندې نه پیوم په میدان کوم بوج نه څه خو ډاکټرانو ویل چې دا د میدان خوږیږي.
بله نو تاسو د میدان دوا درکړي؟
لدی دوا راکم لا خو دغه سره مملکت چندانه خپل وو
دغه ستون ضرور د څه وخت نه تاسو پیدا سوی دم
تقریبا د 3 کال کیږي چې ما دغه مغه دې په غزنی ټولاره مغه غزنی شپخانه ټولاره مو زه د ډاکټر راپویل چې دا لدا د مدینه د بازار خوږیږي دا ولې مو سره خوږیږي او دا سر مې خوږیږي نو بیا سپیرم چې څو سارت چې لکه موږ څو چا خرمه چې تاسو خو بیا مې سر لوش شتي
تشویش خو ډیر نه کوي
نه نه تشویش تکم دی چې تکم نه ما
ډیر زیاته مننه نه دی تاسو نه ډاکټر صاحب جلالی صاحب زنګ وهلی وو وایي زه البته اته ویش کلان یم وایي مې ویښته مې ځي او وایي سر مې بیخي ګنجې سوی ده په سر کې مې ویښته نه دی پاتې وایي نه پیغام چې دغه د چی شي لامل دی ګر چې تاسو مخکې په دې اړه د دوستانو جواب هم ورکړ
بله مخکې ما هم ویل بیا هم وایم ضرور ته جلالی صاحب وایم لسانه چې دل هم تقریبا مستقیمه اړیکه لري د سترسمو سره دا هم عملا تجربه شوی دا موږ هم اوله تجربه کړه کله چې انسان ځان پیل شال زواني په شان دی زیات شي نو مستقیما اثر لري د لسانه په توګه باندې لسانه په یو ډول اندن بل دی په وجود کې خصوصا هغه مواد چې د وېښتانو په وختلتیا کې د وېښتانو په تفصیل کې رول لري د هغې سمبولې هم تاسو ته چې د کسبي زنګ مثلا وسپنه د ځینې نور مواد ویټامین لري چې د انسان د وېښتو په تفصیل کې رول لري د هغې سمبول عمله هم د وېښتانو په تویدو سره ګرځي مخکې ما هم ویل شامپو یا د ځینې کیمیاوي مواد استعمال په وېښتانو کې دا هم د وېښتو د تویدو سره ګرځي او بل مهم رول پکې لري هغه ارتیاد ده کله چې د دې پرسیټ کې چې وېښتان پیږي د ممکن دا هم انتقال شي دوی ته او پرسیټ یو ډول پاتې شي او دوی وېښتان شي
bale او
بل چې وټکټر په ترې په حق له مونږ یو ما چې د دې لري په مختلفو لارو کې بسټ ورغلې ما چې د لپاره وټکټر ته زه وایم چې تر کوم وټکټر دا د دې لاملونه واوري ممکن یاو کټګوري کې خامخراشي او د هغه د ترمنل پاکل باندې سټوټ او کټګوري کې د سردرد یو مختلف لامل دی یو ام د علاقې هم رواني ستونزې کې راشي لکه چې تاسو په نوم کولای شئ تشخیص کولای کیږي آرام خو باندې وي دا یې نشته شي رواني ستونزې هم د ټینشن هډیک او توې ممکن ټینشن لوجنه هم د سردرد په اړه شي همدارنګه معده هم کېدای شي چې د سردرد سبب شي الوال فشار الدنيا واحد الوال فشار يا علامه هم سردردي ده بل بعض السبي مواد يا كيميائي مواد استفاده يا بشكل دوامدار شكل باندې في زنانه في حمل ضد دواغاني خري يا بعض كسان دي درد لپاره دوامدار ګولې خري درد دوا هم دي سردردي تاسو په خوږي خپل اساسي علاج کې سردردي ده اندرنګ دماغي او مغزي تکلیفات عم دې سردردي سبب دی چې چیرې موږ دغه ټول لامل نه وګورو نو ممکن یو به وخت ګولري او دغه لامل لوجه نه بیل
بله ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده چې ډيري میرمنو ته مخ کې اشاره درلوده میرمنې په تشويش برخه کې ډیر زیات مخته دي ډیر زیات تشويش کوي همیشه فکر یو موضوع ته شي غبر دي تشويش کوي حتی درد چې رواني ستونزې ورته پیدا سي او دغه ستونزې دغه تشويشونه دی وجود په نورو غړو باندې څونه کولای شي چې بعد اثرات وکړي حتی آیا هم کېدای شي چې یو چاته البته د مغزو سکتور پیدا سي او د دې ترڅنګ میډي ستونزې او د وجود نور غړي ستونزې هم ورته پیدا کړي او کنه
بله مخکې هم ویل چې کچیر موږ د ټول سیستمونو د وجود بدن وګورو خلاص چې څنګه یا رواني ستونزې د انسان په هر غړي او په هر سیستم باندې ناوړه اغېز لري یو ناوړه اغېز هم دا کېدای شي چې د انسان په حرکت د دماغ باندې د حتی د سټرسونو له وجه نه فشار لوړوالی سبب ګرځي یا همدارنګه د کله چې د انسان سټرسونه زیات شي یو قسم مواد په نوم د کاتکولامین چې پنسلین او ادرینالین ورته دغه مواد په وینه کې زیاتی کله چې زیات شي د انسان د اکسیجن تقاضا یا غوښتنه زیاتیږي او همدارنګه د رګونو د استفاده یا څنګه دوه سبب ګرځي حتی هم د ژوند یو برخه څنګه
دغه د زړونو د برقي سیستم د بیثباتي سبب ګرځي. ځینې وخت حتی د قلبي حملو باعث هم کېدای شي. بل غټه ستونزه په سیستم کې همدا ده چې انسان د پرخوري پیدا کېږي، یعنې دا خواړه خوري چې د دې پرخوري د وجه نه انسان ته وزن زیاتېږي، وزن زیاتوالي وجه نه د انسان کولیسټرول د وینې زیاتېږي، همدارنګه انسان دې ته وده راکوي چې باید سګرټ وڅکي. ځینې کسان تاسو لیدلي کله چې په جسمو چان لاندې راشي نو د یو سګرټ په ځای باندې لس سګرټ یو تاسو وي، دا په دې معنا چې دوی سټرسونه په دې باندې کموي. ولې برعکس د سګرټ د زیات وهلو په پایله کې انسان په وجود کې په وینه کې په رګونو کې مختلفې ستونزې پیدا کوي چې هغه حتی د انسان د رګونو د تنګوالي او بلاخره د سګرټ د حملو سبب ګرځي. همدارنګه د زړه ضربان هم د سټرسونه زیاتوي، د وینې فشار لوړیږي، غیر طبیعي ضربان په وینې کې پیدا کېږي. دا هغه ستونزې دي، هغه اثرات دي چې د انسان په زړه باندې د سټرسونو وجه نه پیدا کېږي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د ازادۍ پر څپو او ری سلامونه. وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام. تاسو ته سلام اداره له ټولو کارکونکو او ورځونکو ته سلامونه. شکر الله مې خو جانونه.
شکر الله په خیر. اغلی خبرونه ته مېرمنې پښتنه مو اورو.
پښتنه مې ډاکټر صاحب اداره والو ته سلامونه. ما به پښتنه دادا بدل سلامه. زه په خوب کې چې دا حکومت دا زیرګې کوم او بل چې دا غوونه چې تا
هه
وان دا مشکل مې ده.
بله، ورځې کوم ناخوالو ستونزو سره مخ یاست او کنه؟ که مچرې په عادي ډول هم کچری وې د کېږي خوشاله هم اوسه هم دغه حالت است پیخیږي؟
نا کوم ستونزو سره نه یو والا، شکر الحمدلله. بس مشکل نشته ری، بس دغه ستونزه هم دلک د غنم کمزوري او د دماغونه.
یعنی ستونزه لري؟
او
ښه، ډاکټر ته مراجعه کړې د ورور؟
ډاکټر ته کوم هغه کړی و، یو واري مو مراجعه کړی و، ته بس څه دوا ما وایره کړی و، تاسو بیا په دې شتنه دا کړی و.
ډیر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته په دې برخه کې وضاحت درکړي. مننه دې تاسو نه.
بلې، هغه دې دا وضاحت چې راځي ته برادو او رما بس کوم شي چې خوي زبا ما هغه بیا.
ان شاء الله، ډیر مننه دې تاسو نه. سلامونه.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم او تاسو اند بالا مرابط
خدمات. اجي سه په خیر اغلی خبروان ته امیر باندې پښتنه د تاسو نه اورو.
او د ډاکټر صاحب خدمات سوال دی که عمل لري په افغانستان کې څو نه خلک په دغه رواني مشکل دغه گرفتار ده افغانستان کې د تبابات امکانات سبا ولایت کې او بل پښتنه نه داده سوال داده چې که څو په دغه رواني تکلیف مکلاشی دیر پا دوائی شکیری او که پا مشور دیشی او که داشت دید داغا مرز پا آنگ دنی وانتو وقفات انجی او که نزی که تباباتو نکی داغا که جواب لکی دیر بینه دبانی.
من نه چه نباجی سه. ډاکټر صاحب راو شو د خغلی شکر الله پوښتنه ته چې په خوب کې دوی غاخونه یو ډول جووي او په خوب کې اته فکر کوم ځینې کسان چې خبرې کوي خپل ځای نه را پاتېږي، حرکتونه هم تر سره کوي، نو دا څه ډول یو ناروغي ده ډاکټر صاحب؟
دا خو د خوب یو اختلال په نامه یادېږي، د خوب اختلال. د خوب اختلالات تقریبا یو ډېر وخت بحث په رواني ستونزو کې چې زبلان امدغه دوه موضوعات کوم یان چې یو خوب کې ګرځیدل یا نارامي ده او بل د خوب کې د غاخونو چیچل دي چې د تکلیف بروکتیزم یا د خولې د غاخونو چیچل ورته دا هم د خوب د اختلالات یو اختلال ده چې تقریبا انسان کله د خوب هغه دویمې او درېمې مرحلې ته ورسیږي. خوب څو مرحلې لري، د کله چې د خوب مرحلې ته ورسیږي نو بیا دوی غاخونه د شپې چې نارامه وي، اکثرا د اسباب نامعلومه وي. او ولې د دې ستونزو د حل لپاره بهترین لاره همدغه ده چې چون د دغه کسانو استضاوي لپاره خاص کومه دوا نشته، ولې بهتره دا ده چې دا کسان د غاخون ډاکټر ته ورشي تر څو د غاخونو لپاره یو قالب جوړ کړي او د شپې لپاره هغه قالب واشي په خولې کې تر څو د غاخونه له منځه نشي، غاخونه خراب نشي. نور څه خاص درملنه نه لري. ولې ځینې کسان چې په خوب کې نارامه یا خوب کې ګرځي هغه هم یو بل ستونزه ده، یا خوب کې خوبونه ویني، یعنی وحشتناک خوبونه ویني، د کابوس په نوم یادېږي، دا هم مختلف اسباب لري. دا هم د دې لپاره دا چې دې کسانو کله چې دوی ویده کیږي نو خوب
په حساب هغه د عمق ته نه رسیدلی، یعنی خشوه یې نه یا اساسي مرحلې ته نه رسیدلی. د دې لپاره بهتره همدا ده چې ډاکټر صاحبان د خوب دوا د موقت لپاره ورکړي تر څو دوی خوب عمیق. خو ځینې کسان د دې خوب د اختلال له وجې نه داسې ستونزې پیدا کولی شي چې دوی کله د ورځې لخوا نارامه وي، نو د شپې لخوا دغه خپله نارامي تجربه کوي خپل خوب کې، نو ځکه د دوی د خوب صحیح هغه نه لري، کیفیت نه لري. نو د خوب د کیفیت لپاره بهتره دا ده چې دوی ته د رواني ناروغیو متخصصین دوی ته دواګانې مخصوص دواګانې ورکړي تر څو دغه ستونزې ورته حل شي.
بله حاجي صاحب، هم اړیکه ونیوله وای، په افغانستان کې څونه کسان په رواني ناروغیو باندې اخته سوي دي؟ که چیرې دوی درملنه ونه کړي، آیا دوی د لپاره به ستونزې را پیدا کیږي، حتی د مرګ سبب هم کیږي او کنه؟
طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې لپاره مرګ د نورو نړۍ هیوادونو سره فرق همدا چې افغانستان تقریبا څلوېښت کلونه زیات جنگ تجربه کوي. دا د جنگ ناخوالې، مرګونه، قتلونه، کورنۍ بې عدالتي، کورنۍ ستونزې او مشکلات، د ابتدایي اولیه موادو نه موجودیت، دا هغه اسباب او دي چې د افغانستان په خلکو په وګړو کې د رواني ستونزې زیات شوي دي. ځینې سروېګانې دا هم کوي چې تقریبا اضافه له نیم نفوس د افغانستان پر رواني ستونزو یې تجربه کړي، او حتی وایي چې وشوي اکثره خلک د افغانستان په رواني ستونزو یو ډول رواني ستونزو باندې اخته دي یا دوی رواني ستونزې تجربه کړي دي. لنډ مثال همدغه وایي چې اوس پورې په افغانستان کې تقریبا زیات نه درې میلیونه نفوس کې د موږ د معتادین لرو، او دا هغه اسباب دي چې د رواني ستونزې منځ ته وړي. رواني ستونزې نه ترانسې په افغانستان کې د جنګ ناخوالو له وجې نه زیات شوي دي، بلکې په نور نړۍ کې هم د رواني ستونزو ورځ پر ورځ زیاتېدو دي. چې تقریبا حتی اوس نوی تحقیق شوی ده چې په 2023 کې به د ټولو ناروغیو په سر کې رواني ستونزې قرار ولري، او همدارنګه ډپریشن چې یو اساسي د مرګ میر علت ممکن ډپریشن وي، ځکه چې اکثرا خودکشیان یا ځان وژنې چې کیږي د ډپریشن د ناروغۍ له وجې نه کیږي. نو تقریبا دا ورور چې ویلې چې د دوی لپاره یوازې فقط درملنه مهمه ده او روان درملنه هم اوس لنی کمرغه د عام روغتیا وزارت لخوا او د ځینو همکار مؤسساتو لخوا په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې او په هر صحي مرکز کې آلته سایکو سوشل نرس استخدام شوی ده چې هغوی مشورې ورکوي، رواني مشورې ورکوي، چې دا هم په د رواني ناروغیو د ستونزو په کمواله کې اساسي رول لري. یعنی د رواني ناروغیو د درمل لپاره دوه بوده مختلف، یو بوده دا چې موږ باید دوايي درمل ورکړو، او بل بوده دا چې باید موږ دوی لپاره سایکوتراپي یا روان درمانی یا مشوره دهي وکړو، تر څو دواړه په موازي شکل باندې صورت نیسي او ناروغ د رواني ستونزو نه تعامل پاتش.
بله ډاکټر صاحب، آیا دغه ناروغي چې تاسو هم یادونه وکړه چې په څو کال وروسته به ډیر کسان په دغه ناروغي باندې اخته ووسی، داسې خاص کومه درملنه لري، وخت لري ځانګړی چې مثلا په څو نه وخت کې باید دوی درملنه ووسی، او کنه دغه کټګوریانې مختلف دي؟
بله، د رواني ستونزو تقریبا مجموعه دریس او شپېته اختلافات نه تقریبا زیات مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی دی، چې ځینې تخلقي اعراض او ځینې سایکوټیک اعراض او ځینې استرابي اعراض او ځینې د قطبي اختلال وایي. دا مختلف اختلالات دي چې په رواني ناروغیو کې تقسیم شوی دي، ولی د هر ناروغي د هغه د وصل نظره، د هغه د حالت نظره، د هغه د اعراض او علائم نظره، د شدت نظره، او د هغه ناروغي د نوع نظره مختلف درملنه لري. ځینې په رواني ناروغۍ کې داسې ناروغۍ هم شته چې د عمر تر اخره پورې باید درملنه وشي، که چیرې یو ورځې هم دوا قطع شي بېرته هغه ستونزه ترې راګرځي او په ستونزې باندې اخته کېږي. او ځینې ناروغۍ دي چې یو مشخص وخت انتظار لري، مثلا درې میاشتې، شپږ میاشتې. خو د هرې رواني ناروغۍ د درملنې لپاره هغه د دوا تاثیرات، د شخص عمر، د شخص حالات، فزیکي حالات، د شخص رواني حالات، او همدارنګه د ناروغۍ نوع فرق دی چې څنګه تاثیرات خپلوي او څنګه درملنه کوي. هغه هغه چاته خپل چې ډاکټر یې هغه درملنه کوي، ولې به تر دا د هغه څوک چې غواړي چې د رواني ستونزو درملنه لپاره خپل تداوی وکړي او دوا وخوري، نو به تر همدارنګه چې خپل ډاکټر مطابق چې کومه توصیه ورته کوي، د توصیه مطابق باید دوا وکړي او درملنه وکړي.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې نن مو په خبرونه کې د موږ سره ونده واخیسته او د ګرانو هیوادوالو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. مننه کوم د تاسو نه. ډیر زیات مننه. مننه خو وخت خوشی به تاسو غواړم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړې د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 92 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio